چې خپل کور وکي خلک ته رغه جوړه وګړي هر کوم کور بیا نشي کړه.
نن روزه هم د خو بستړی مې مزګر وخت
کار ډیر نه دی کړی. ارمې پرم کار وکړ اوس مزګر کوم چې سړک طرف تلک سایل وکړي.
په روزه کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه؟
و ډیر بخي زیاتېږي.
څنګه تاسو منیج کوئ؟ نه څنګه ترتیبوي؟ کوم وخت تاسو ډیر کار کوئ؟
مازدیګر شپې بجې نه شپې اوتې بجې پر جوړې کټ کوي پریس کوي شپه کې پریس کوي سهار اوتې بجې وې بجې نه موږ ګنډل کو تر شپږ بجې.
یعنی مثلا څومره ستاسو زیات کار کوئ؟ نو روژه مر سره نسه خامخان او تند او لوګه بیا پکې راځي.
خامخا او لږ وګه تګه شي بیا خو سړی خامخا سړی پې کار بدلېږي پیکر چلک بدل شو بس کټئی د ګنډل آشه سر چپا ګنډل کیږي سړی نه چې
اور تپام دی نه سړی
سړی نه سر چپا ګنډل کی
تر انداز وخت مر غره چې ډیر جوړې دی نیولې او د نه پات شوې یا پښپو پښپو ورځو دی کار کړه.
یو یو اختر کې ما ته پنځلس جوړې پاتې وې سار وختي توبجه کار مشه ورو کړ ډیر ته خپاو هغه دا غوا چې مو په وارس کې دولس جوړې وګړي درې جوړې مانه پاتې شوې دا مې انډیوالانی چې زه پاتې دي
وخت د سم راغره د چې مثلا لتا جوړه پاتې وي د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي نور خلکو جوړې دي ګنډلې
ډېر وخت راغله دي
کله کله بیا اوس لیکي راځه کې
خامخا خو اختر وخت کې چې کم شپې پوتې شي خلک جوړې غړې پیدا کیږي نه کور کوي نو می بدل شوی وي ها وخت کې بیا سړی ته لو پوسایر چې نه رامي زوم ته کور ویټل راځو وښینو
تقریبا بتمر سړی وای چې په دې میاشت کې به تاسو څومره جوړې وګنډي
اندازن 200 جوړې وای زه وګنډم.
کورنۍ مصرف څنګه دی؟ ماشومان ناروغان د تری پوره کیږي؟
بل الحمدلله چې زکه جوړې زه و جوړې هوته جوړې انځ جوړې خو دا غاسه وخت کې ګنډم چې اختر نه انځل 100 روپۍ شو انځ جوړې وګنډي چې کار پیدا کیږي ډیر ښه گزارب کیږي.
څومره فامیل به مو وي تقریبا ټول؟
فامیل خو اتلس نفر
ای اتلس نفر ای هغوی نورم کسان هم کار کوي که ډېر تاسو مصرف
نوره ورونه مې دي هغه کار کوي.
په پروژه کې به یو د حوصله پیغام یا د سکمبر پیغام د ذهن ته راځي چې خلکو ته یې ورکوي.
څوک چې بده خبره ته وکړي ته باید ورته وخاندې چا ته بده خبره ونه کړي ځکه چې روژه ده باید ښه خبره وکړي خولې نه بعد الفاظم ونه باسي ټوله ورځ باید سړی په ذکر کې تېره کړي دا نه ده چې سړی کار وکړي موږ دلته کار هم کوو ان شاء الله ذکر هم کوو
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا مو د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب تاسو ته خرغلاست وایو ک په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وای چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي.
اډی رمنانه هیواد صاحب تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوخه کولای شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادي لمخې وکړي د خپل رضایت او خوخه لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولای شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي که په تجارت کې وي که د ژوند په پیلولو کې وي په ګډ ژوند کې وي او په نور موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډیری موارد کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مزیر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوانه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو، چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مزیر دی، هم د همغه شخص لپاره مزیر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډیرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالی ډیر زړه کړی دي، زه ډیر پوهیږم، او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپل ماشومان او یا خپل ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زمنګ په خوخه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې تاسو پریکړه د تاسو د اولاد په نسبت باندې ګټور دی، تاسو دا ولتیا ولې نه لري چې خپل اولاد ته قینات ورکړي چې تاسو پریکړه ګټور ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلي، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل ژوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوال نه دی چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې محکمې له خوا.
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وای د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې د تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په وده کې د انجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلې ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېرې یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د ښو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپله نازولې لور په ډیر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترې نه اخلو. ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې در نه اخیستې، یعنی په زموږ په رواج کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترې نه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له 3 کلنۍ او له 6 کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له 15 کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څیر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی، او بیا یې ودوی، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوی چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې ترمن نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې دې نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تبا کوو، د هغو ژوند بربادو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو؟ چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیر البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید پیغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو، دا هغه شنه چې باید موږ د دې د انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره